The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم درانو ریډونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پینیمیو په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي په دې اوساته خبري خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زرمی خلیلزاد په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرتي استاذ سره لیدکاته کړي پاکستان کې د کورونا په ناروغي تیر یو شواروس کې بیا یو سل یو دیش کسان مړ شوی او 15012 کسان نور په دې رنز اخته شوی او د محافظه کار يهوديانو په مذهبي دستور کې د الغاو تلغاو په سبب د رائټر خبري اداره وایي د ملوش میرا څلور څلويخت رسیدلې ده د اسرائیل وزیر اعظم د لوی زیان ګرځولې اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکراتي استاذو سره لیدکاته کړې دي دا په استنبول کې د افغان سولې په اړه نړیوال کانفرنس باندې د ورستو لومړی ځل دی چې هغلی خلیلزاد قطر کې له یادو مذاکراتي ډلو سره ناشته کړې د افغانستان د حکومت مذاکراتي ډلې نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواو د افغان د سولې بهیر اړوند او ورستیو پرمختګونو په اړه باندې خبرې کړي زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو په اړه د امریکا د اقداماتو ډاډ ورکړي او زیاته کړي دا چې امریکا به د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر په وخت د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دي په قطر کې د طالبانو وایان محمد نعیم ویلی چې دواړو لورو د افغانستان اوسنی وضعیت ارزولې او د افغان سولې اوسنی بهیر په اړه باندې خبرې ترې کړې دي خپل زلمی خلیلزاد په قطر کې د یادو لیدنو په اړه باندې څه نه دی ویلي زلمی خلیلزاد پر داسې مهال په قطر کې د افغانستان حکومت او طالبانو له مذاکراتي استادو سره ګوري چې د یادو مذاکراتو پرانستلو بیا تر دا مهاله پکې د کوم ښکارا پرمختګ خبره نه دا ورکړی شوی او د افغان سولې په اړه د استنبول ناشته چې د رواني میاشتې په 14مه نیټه کې دونکې و هم ځنډول شوې ده پاکستان کې د کورونا په ناروغي تیر یو شواروس کې یو ځل بیا یو څل یو دیش کسان مړ شوی او 15000 یو څل 12 کسان نور هم په دې وایرس باندې اخته شوی دي د پاکستان د پلان جوړونکو مرکز وزیر په اولس غږ کړی دی چې راتلونکو څو اونۍ به د کورونا په حواله له خطر څخه ډکه وي ځکه د خلک د دې وایرس نه ځان ساتلو لپاره په احتیاطي سپارښتنو عمل وکړي پاکستان کې د کورونا د سر دولتي مرکز ان سی او سی په خپل تازه شمیرو کې ویلی چې هیواد کې د کورونا د نوو پیښو رامنځته کېدو سره د کورونا د ناروغانو شمیره 800000 او 40,000 رسیدلې او تر اوسه په دې وایرس 10,012 کسان مړ شوي دي د کورونا د سار مرکز مشر او د پلان جوړولو مرکزي وزیر اسد عمر د جمعې په ورځ په ټوئیټر لیکلی چې په کورونا اخته ناروغانو کې د 15,318 تنانو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا ټول ناروغان اکسیجن ته پراته دي هغه ویلی سخ کال چې څومره په کورونا اخته ناروغان اکسیجن ته پریوتی د تیر کال د جون د میاشتې په پرتله د هغویش میره 50% زیاته ده هغه ویلی راتلونکو څو اونۍ به د کورونا په حواله خطرناکې وي ځکه نو خلکو ته پکار ده چې دې وایرس نه د ځان ساتلو په غرض په شو سپارښتنو باندې عمل وکړي سیړونکو وایي د سرکاري شمیرو نه پرته په لکونو داسې کسان پاکستان کې شته چې هغه په کورونا وایرس اخته دي یا د ناروغي تیر کړي خو تر اوسه د دغو کسانو ټیسټونه نه دي شوي نو ځکه د سرکاري شمیرو نه بهر پاتې دي د فریډم نتورک ادارې د پاکستان د نن د صحافتي ازادۍ په اړه باندې خپل راپور کې ویلي چې د میډیا او صحافیانو د زورونو په پیښو کې انتهایی زیاتوالی راغلی دی د کال 2020 کلیز راپور کې دوی وایي چې له دغې سببه د اولس د اظهار ازادي او معلوماتو ترسایي زیاته اغیزمنه شوې ده فریډم نتورک وایي چې لږ تر لږه 1340 حملی د میډیا او د دې سره تړلو تنانو پر ضد د کال 2020 مې میاشتې نه تر اپریل 2020 پورې مخې ته راغلي دي راپور وایي چې د کال 2019 او 20 په میانځه موده کې دغه شمیره یو نوی وه کوم چې اوس 40% پکې اضافه راغلی دا په داسې حال چې د صحافتي ازادۍ نړیواله ورځ دراتلونکي ګل په ورځ باندې منځل کیږي پاکستان کې په ځینې موضوعګانو صحافیانو ته لیکل ګران شوی او اکثره دغه باندې دوی ته دړکې ورکول کیږي او یا په هدفي وجنو کې وجل کیږي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سمودو وړاندې ویلی وو چې هیواد کې یې صحافیانو ته دومره ازادي ده چې دومره کوم اروپایي هیواد کې هم نشته د پاکستان د فوز د کنټرول لاندې د کورونو د شرکت ډیفنس هاوسینګ اتارټي د لاهور های کورټ د جج محمد قاسم خان نغښتلی چې خپل هغه وینا واپس واخلي چې وای پوز هیواد کې په زور زمکی نیون کې جوړ شوی. جج محمد قاسم خان د شروع په ورځ په لاهور های کورټ کې د یوې مقدمه اوریدنه کوله چې پکې درې تنانو د عدالت نغښتنه کړې و چې پوز دې د دوی په قانوني توګه جایداد نه لاس واخلي. په اوریدنه کې جج محمد قاسم خان په دغه ځمکه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي په ناجایزه قبضه باندې نیوکه وکړي او وی ویل چې دا سیخکاری لکه چې پوز هیواد کې په زور د خلکو نه د ځمکو قبضه کوونکې جوړ شوې ده. د زیاته کړل چې د لاهور های کورټ په ملکیت کې 50 کنال ځمکه هم پوز قبضه کړې ده او د عدالت رجسٹر ته به امر کوي چې د پوز مشر ته په دې اړه باندې خط ولیکي. په دې اړه نن تازه اوریدنه کې جج قاسم خان ویلي څوک دې هم د چا ځمکې نه قبضه کوي، ګنې دا به د ترخګرو سره د مالی مرستو رسار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف نه هم لوی ستونزه راپورته کړي. د محافظه کار یهودیانو په مذهبي دستوره کې د الغاو تلغاو په سبب د رایټر خبري اداره وایي چې د مړو شمېره 400 اختر رسیدلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم دا لوی زیان ګرځولې دی. دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یهودیان د دویمې صدۍ ربی یا مذهبي مشر شیمان بار یوچای په یاد کې ګلیلی مزار باندې د شپې عبادت لره غون شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. تر دې دمه مهم خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د رپورټونو په لور، د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکراتي استازو سره لیدل کتل کړی دي. دا په استنبول کې د افغان سولې په اړه د نړیوال کانفرنس د ځانګړو وروستو لومړی ځل دی چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له یادو مذاکراتي ډلو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار بارکوار میاخیل وړاندې کوي.
د افغان سولې بهیر د پرمختګ لپاره فعال د امریکای د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد بنن په قطر کې د افغانستان د سیاسي روغې جوړې لپاره جوړیدونکو بل ټرایکا غونډه کې ګډون کوي. خو تر دې غونډه وړاندې شاغلی خلیلزاد پرون په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو له مذاکراتي ډلو سره لیدلې دي. د افغان حکومت مذاکراتي ډلې پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د دوی یو شمیر غړو له زلمی خلیلزاد سره لیدلی او وایي دواړو خواوو د افغانستان د سولې مذاکراتو د بهیر په حق له خبرې کړې دي. په ټویټ کې لیکل شوی شاغلی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د بهیر د ګړندې کولو لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په حق له خبرې وکړې او یو ځل بیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ څنګهار وکړ. خلیلزاد په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو له دواړو ډلو سره لیدلې چې د هغوی ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرې ځنډېدلې وي او له څو اونیو یې تر خپل منځ ناستې هم نه وې کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم هم پر خپل ټویټر پاڼه له شاغلي خلیلزاد سره د لیدو خبر خپور کړی دی. ډاکټر نعیم وایي د اپریل پر 9 مازدیګر د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا برادر او ورسره پلاوی له زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی سره لیدلې دي. شاغلي نعیم په خپل ټویټ کې لیکلي په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسنی وضعیت د سولې پروانې پروسې او اړوندو موضوعاتو خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد سیمې ته تر سفر یو ورځ وړاندې د امریکې په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو کمیټې د غړو د پښتنو په جواب کې ویلي وو دای فکر نه کوي چې افغان ځواکونه به کمزوري سي او طالبان به بیا پر افغانستان واکمن سي. شاغلی خلیلزاد ویلي وو که طالبان له خبرو پر شاکیږي او بیا جګړې ته مخه کوي نه یوازې د افغان ولس او حکومت بلکې د امریکې او اتحادیانو له مخالفت سره به هم مخ سي. په خطر کې د افغان سولې په اړه نننې غونډه کې به د روس ترڅنګ د امریکې، چین او پاکستان چارواکي هم ګډون کوي. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري ایجنسی ته ویلي موږ به هڅه کوو یو ګډ درې درامخې تکړو چې په بنیادي د سولې خبرو اترو ته لار هوا رسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي حکومت د هر هغه ګام ستاینه او هر کلای کوي چې د سولې په پرمختګ کې مرسته کوي. د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب آزادی رادیو ته ویلي حکومت د دې ترڅنګ چې د ماسکاو ټرایکا د درې اړخیزې غونډې د نتایجو هر کلای کوي چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کړی وو، بلکې ټینګار کوي چې په ټولو داسې غونډو کې افغان حکومت هر اړخیز ګډون ولري. د یادونه وړ ده چې په تیر مارچ میاشت کې هم د ټرایکا غونډه په ماسکاو کې سوې وه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی وو. په دې غونډه کې له طالبانو غوښتل شوی وو چې خپل پسرلنی عملیات اعلان نکړي او د غونډې په ګډه خبر پاڼه کې ویل شوی وو دوی د طالبانو د اسلامي امارت بیرته راتګ نه غواړي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی ورځ یو بل مهم رپورٹ پلور. رپورٹونه وای د امریکای پوز د افغانستان نه د ټاکل شوی نیټې نه وړاندې د وتلو عمل شروع کړی دی. د امریکا سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس وای د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتلو دغه عمل په افغانستان کې د امریکای تر ټولو اوږد جنگ ختمېدو آغاز دی. بلخه په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې ادارې سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي د افغانستان د پوز په لیکو کې داخلي بریدونه 2.5% زیات شوی دي. سیګار 13 ورځ دغه رپورت د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی دی. دا ټول تفصیل د ډیور ریډیو همکار محمد اکرام په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د وایټ هاوس نائب بیان دی کریم جان پیر د زیارت پر ورځ د صدر جو بایدن سره په ایئر فورس 1 جهاز کې جارجیا ریاست ته د یو سیاسي جلسې لپاره د تک په خویلی د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د راويستو عمل روان دی. نوموړي ویلي د افغانستان نه د پوز راويستو عمل به په سوچ سره او په محفوظ او ذمہواره توګه باندې سرته رسوي چې د پوز تحفظ یقیني کی او زیاته کړي کچري مخالفینو د دوی په پوز باندې حمله وکړه نو د خپل ټول وسایلو سره به د ځان او ملګرو دفاع کوي. هم د زیارت پر د نیټو چارواکو وایس اف امریکا ته د دې خبرې پخلی کړې چې افغانستان کې موجود 2000 نړیوال ځواکونو کې ځنې د دغه هیواد نه وتلې دي. دغه چارواکي ویلي دوی پلان لري چې په سو میاشتو کې دننه افغانستان نه د نړیوال پوز د وستو عمل سرته ورسوي. د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د راويستو په خله په داسې وخت شوه چې د امریکای صدر جو بایدن د تیري شورو یا چهارشنبه په ورځ د کانګرس شریکي غونډې ته په خپل اولنۍ بیان کې د افغانستان نه د پوز راويستو دفاع کړي. بایدن په خپل بیان کې ویلي د امریکای نیویارک په ورلد ټریډ سنټر او د واشنگتن سره نږدې د دفاع وزارت په بدانه یا پینټاګان باندې د کال 2001 یو لسم ستمبر ترخر حمله وروستو په افغانستان کې شروع کړل شوی جنگ مقصد دانو چې په دې کې د سو نسلونو پورې خلک جنگ وکړي. نوموړي ویلي دوی افغانستان ته د ترخرو نیولو او یا وژلو لپاره تریو چا چې په دوی باندې حمله کړې وي او زیاته کړي هغه ترخرو ته انصاف ملاو شوی. صدر بایدن ویلو د شل کاله مړانې او قرباني وروستو اوس وخت راغلی چې دغه پوزیان خپل کورونو ته ستانه شي. وایټ هاوس د زیارت پر ورځ د خبرې پخله هم کړي چې افغانستان کې بعد د زیات حفاظتي ګامونو لپاره ډیر زر د امریکایي پوزیان او شمیره زیاتوي. د وایټ هاوس نائب بیان دی جان پیر ویلی د امریکایي آرمی رینجرز ځواکونه به افغانستان کې موجود امریکایي پوز ته د مرستو ورکولو لپاره په ځای کولای شي. امریکایي افغانستان کې خپل پوزیانو ته د راوتو په وخت هوایي تحفظ ورکولو لپاره B-52 جنگي جهازونه قطر تالی دلی او د یو ایس ایس ډوایټ آیزنهاور په نوم سمندري جنگي بیړه به د جولای میاشت پورې د زیاتی صلاحیتونو لپاره په دغه سیمه کې پزیبي. خو د افغانستان نه د امریکای پوځیانو راويستو عمل په داسې وخت کې روان دي چې افغان چارواکي وایي پوځي په ټول ملک کې د طالب یاغیانو خلاف سخت جنگ کې بوخت دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان فواد امان د وایس اف امریکا افغان سرویس سره په یو مرکه کې ویلي طالبانو په ټول ملک کې په بیلابیلو محاذونو باندې د افغان امنیتي ځواکونو چیلنج کولو لپاره په فراخه توګه باندې کمپین شروع کړي. اخوا د امریکای یو تازه رپورت وایي د کال 2020 په اولنو درې میاشتو کې په افغان امنیتي ځواکونو باندې د خپلو صفونو دننه د خپلو ملګرو پوځیانو په حملو کې 20% زیاتوالی راغلی، چې پکې 115 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او یو کم 30 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکای ځانګړي انسپکټر جنرال یاسیګار د زیارت پر وخت کانګرس ته ورکړي خپل رپورت کې ویلي د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو ته رسیدلی مرګ ژوبله د تیر کال هم دومره مودې په نسبت ډېره زیاته ده. سیګار ویلي د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو باندې د خپلو ملګرو پوځیانو لخوا د جنوري اولنې نیټې نه د اپریل اولنې نیټې پورې یو دیش حمله شوي او د دې د لاسه شوي مرګ ژوبلي د کال 2020 په دغه عمره موده کې شوو مرګ ژوبلو یو په دوه ده. رپورت وايي طالب وسلوال د افغان پولیس او امنیتي ځواکونو په جامه کې زیاتره دغه حمله په شا لاس لري.
کو دا د وایس اف امریکا دی ورنډیو دی. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ډیپلوماټا اني فورسایمر وای د افغانستان نه د امریکا د فوجینو د وټلو پس د افغان خزو د لاس تراوړنو او مستقبل په اړه فکرونه درې قسمت دي او تر ټولو زیاته د فکرمندۍ خبره د افغان خزو د اقتصادي ګټو په حق لده، خو د تیرو شلو کالو دغه ګټي څنګه خوند کې دي شي او امریکا او عالمی ټولنې ته څه کول پکار دي په دې اړه نور تفصیل مرمن فورسایمر سمینه احسن ته په دې مرکه کې ویلې. تاسو په مرته راګرځو
تاسو به بیګاش په د صدر بایدن په وینا کې د افغانستان نه د فوزونو د وستلو په حق له خبره اوریدلې. د دې خبر سره د افغان خزو په حق له ځینی اندېښنې هم تړلې دي. په واشنگتن کې په دې اړه څه فکرونه دي چې د امریکا د فوزونو د وټلو نه پس به د افغان خزو لاس تراوړنې او راتلونکي څنګه یې؟
Well, thank you so much for the opportunity to speak about this. I think that in Washington and in
دې موضوع د خبرو موخه راکول لپاره مننه. زما په فکر په واشنگتن او په نور نړۍ کې چې خلک د افغان میرمنو په حق له فکر مند دي، نو په درې وجوهاتو. لومبه یې را د طالبانو بیا نه په کنټرول کې راتلل دي چې د امنیتي خلا او د امریکا د پوزونو وتلو نه پس ته نفسیاتي ګټه په شکل کې موخه دوی ته په لاس ورتلی شي. تو سم پزما کډې له امریکاني پوزیانو او زیاتره امنیت افغان پوزونو په لاس کې وو. خدا په ګوتکول احمد چې د امریکا د پوزونو د وټلو سره به طالبانو اته یو ګټه تر لاسه شي. دوی مې د فکر خبره هلته د خانه جنگي د شروع کېدو ده چې طالبان به د وخت تر لاسه کولو کوشش کوي او د مزاحمت سره به مخ کیږي. او دغه شان حالات افغانستان په 1990 کې هم لیدل وو چې په خاصه توګه د خزو لپاره ډیر بد وو. خزی یو ځل بیا د ظلمونو ښکار کیدی شي او کډواله ته مجبور کیدی شي. درې مده فکر خبره اقتصادي اثرات دي چې د بی یقیني د حالاتو په سبب جوړ دي شي. افغان خزو تازه تازه کاروبارونه شروع کړی دي او خپل کورنۍ ساتي او دغه بی یقیني هغوی د نور هیڅ نه زیات اغیزمنه کولی شي.
We haven't seen anything about a proper plan
د سپوري د صدر بایدن لخوا د فوزونو د وستلو پس په افغانستان کې په وسلوالو د نظر ساتلو په حق له سخکار منسوبه نه لیدل کیږي. نو په داسې کې به د افغان خزو لاس تراوړنې څنګه خوندې کړي شي او د هغوی فکرونو ته به څنګه جواب وویل شي؟
Well, I think there are a number of things the United States must do.
زما په فکر امریکا ته ځینې کارونه خامخا کول پکار دي او زه تمه کوم چې دا به د دوی منصوبه هم وي، ځکه چې دا به په اخلاقي او ستراتیژیک لحاظ غوره وي. زما په یقین امریکا ته په طالبانو د دباو اچولو لارې نه دي پریښودل پکار. مثال په توګه د ملګري ملتونو لخوا په طالبانو بندیزونه جاری ساتل، امریکا ته د افغان امنیتي ځواکونو مرسته جاری ساتل. د لرې نه په هغوی د نظر ساتلو پاک لږ غنم چې د خلکو فکرونه سم دي، چې په خبرو کې آسان ښکاری خو زما په فکر به دومره کامیاب نه وي. او بیا د دایښ په سوال هم په افغانستان کې پراغونډې دودي چې زموږ د ټولو لپاره د خطر خبره ده.
And what would be your message to the Afghan women because
افغان خزو ته تاسو څه پیغام ورکوي چې دا وخت هغوی تر ټولو زیات د خطر سره مخ دي او ګټي د لاس نه پوتو ښکاری؟
First I would tell them that I wish
لا ول خو زما خواهش وو چې مونږ د دې سوال څخه جواب ورکول شو. عالمي ټولنه چې د دې هر څه برخه ده، په حال زه نه يم خبر چې مونږ بسنګ د دې خلکو یقین برقراره ساتو، او زه به هغوی ته ویل غواړم چې د تمه کوم هغوی به د عددي برتري نه خبر وي. او په افغانستان کې زیاتره خلک به تیرو شلو کالو کې د افغان ښځو په لاسته راوړنو، په ازادۍ او د ملک اقتصاد او جمهوریت کې د ټولو خلکو په شمولیت یقین لري.
They believe in freedom and they believe in the participation of all citizens in their economy and their democracy.
Thank you so much,
Annie Forsheimer. په دې موضوع باندې مونږ سره د خبرې کولو ډیره مننه.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی ورزو یو بل رپورت تاسو پام را ګرځو. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس د لاسه یو سل یو د شنور کسان له شوی دی، او دغه وایرس د 15000 نه زیاتو کسانو ته ورپورې شوی دی. د دې تازه مړینو سره په پاکستان کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو کسانو شمیره 1800 ته رسیدلې ده. بلخوا د پاکستان حکومت د مئی د 8 نیټې نه تر 14 نیټې پورې د وړوکي اختر د چوټیانو اعلان کړي، خو ویلي دي په دغه ورځو کې به د سیل زینه، پارکونه او بازارونه تړل شوي وي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیورډیو خبريالا رابعه پیر وړاندې کړي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس څخه د رنځورانو او مړو په شمیره کې زیاتو روان دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر شواروس کې د کرونا څخه یو سل یو دیرش نور کسانو سوند پیللی او د 15000 څخه زیات د رنځ ښکار سوي دي. په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو کچا 10% څخه زیاته ده. د وایرس څخه په هیواد کې په مجموعي توګه 1800 څخه زیات کسان مړ سوي او د رنځورانو شمیره 1800 څخه زیاته ده. نېشنل کمانډینټ اپریشن سنټر د کرونا د مخنیوي د پارا نور هدایت جاری کړي چې تر مخه د مئی د 8 نیټې څخه تر 14 نیټې پورې د اختر د چټي اعلان سوي دي. حکومت د ول څخه د اختر په ورځو کې په کورونه کې پاتې کېدو خواست کړي. د حکومتي اعلان تر مخه د اختر په ورځو کې به د سیل ځایونه، پارکونه، بازارونه او بین السوبای ترانسپورت تړلې وي، او د ضرورت شیانو د دکانونو نه علاوه ټول بازار به هم تړلې وي. وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر پیغام کې ویلي، په هواد کې راتلونکو څوبونی ډیر خطرناک دي چې له سبب د کرونا پر احتیاطي هدایتو یا ایس او پیز باندې عمل وکړي سي. وفاقي وزیر تر مخه د کرونا د اندیشمن رنځورانو شمیره دا وخت 15300 ده. دغه شمیره تیر کال د جون په مقابله کې 55% زیاته ده. د پاکستان میډیکل اسوسییشن مشر ډاکټر کیسر سجاد وایي، د روزو څخه دوی ونې وړاندې د حکومت څخه لاک ډاون لګولو غوښتنه کړې و.
جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے، ایک ڈیڑھ مہینے پہلے انڈیا میں بھی یہی صورتحال تھی.
کم حالات چینن پا پاکستان کی دی یو یو نیما میاشت وڑان دی، پا ہندوستان کی ہم دغه حالات وو. کچری مور صحیح گامونا پورتا نکڑو نو حالات نور ہم خرابی دی سی. دا دوی تر مخا پنجاب و خیبر پشتونخوا کی دوڑان سخا حالات خراب دی. اس پا بلوچستان کی حالات ہم دیر شن دی. کراچی او حیدرآباد کی دا کرونا مثبتو پیشو کی زیادو پروان دی. دی غشتانا وکڑا چی حکومتی دا کرونا زیادو پیشو پسیمو کی پسندستی توگا لاک ډاون ولګوي. د ان سی او سی د شمیرو تر مخه د کرونا زیاتیدونکو شمیرو له سبب پر هسپتالونو هم فشار ډیر زیات شوی دی. د ریپورټونو تر مخه د هیواد بیلابیل هسپتالونو د اکسیجن د کمی سره مخ دي. د اسلام آباد د پیمس هسپتال انتظامیه تیرونی ویلي وو چې د کرونا رنځورانو د ځای کول وس اوس نه لري. بل پلوته د پنجاب د روغتیا د محکمې د شمیرو تر مخه په لاهور کې د کرونا د مثبتو پیښو کچه شاوخوا 28% ته رسیدلې ده. د کرونا کرونا د زیاتیدونکو شمیرو له سبب د هفته او اتوار په ورځ په لاهور ښار کې د مکمل لاکډاون اعلان شوی دی. سند حکومت هم د بین السوبای ترانسپورت د تړلو اعلان کړی. د سند اطلاعات وزیر ناصر شاه ویلي
حکومت کی ان پر عمل پیرا ہوں.
کچری د مکمل لاکډاون څخه ځان بچ کول غواړي نو د حکومت پر سفارښتونو به عمل کول وی. د ان سی او سی د خبروسو شمیرو تر مخه د کرونا څخه په یو ورځ کې 40 نور د رنزورانو د څنګه کارمندان هم رنزوران سوي دي. یوازې د اپریل په میاشت کې 250 کارمندان د کرونا شکار سوي دي. په مجموعي توګه د 59 ډاکټرانو په شمول 129 د روغتیا د څنګه کارمندان د دغه وایرس څخه ژوند هم بایللی دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په درېمه صفه کې په 1300 ورځو کې هر ورځ د 100 نه زیات کسان مړ کیږي او د 15000 نه زیاتو کسانو ته دغه وایرس ورپورې کیږي. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمه سواد کې کورونا وایرس په توندۍ سره خوريږي او ډاکټران وایي ک خلکو د دغه وایرس نه د بچ کېدو په سپارښتنو عمل وکړو نو لوی ځانی ځان سره به مخامخ شي. د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر د سوات نه د کورونا وایرس په اړه باندې تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سوات کې د کورونا وایرس مرض په تیزی باندې خوري کی او یوش مرتنان د دې مرزا بری. د صحت مخمه ویان ارش جمال وایي چې سوات کې دی وخت کې یو زر اتیا د کورونا وایرس نه ناروغ مریضان دي او د دوی شرحه 15.1% ده. تر اوسه پورې د ټولو کورونا مریضانو شمیره 1,000 او شرحه 0.0% ده او د دې مرض نه تر اوسه پورې 278 تنان مړه شوي دي او هر ورځ د 100 نه زیات تنان په دې مرض کې اخته کیږي. د سید شریف سرکاري هسپتال ڈی ایم ایس اویان وای چې هسپتالونو کې د زیات مریضانو حالت ښه نه دی. په دې اکلا ډاکټر جولا وای
148 مریضان چې هغه په دې ټیم په سید ګروپ آف ٹیچنگ ہاسپٹل کې دي هغه داخل دي. سیریس حوالہ زمونږ د زم سره مور دین 100 پیشنټس دي لکه دا زمونږ په های فلو باندې. های فلو موږ هغه ته وای چې 10 لیټر پر منټ نه چې کم سیوا اکسیجن خلکو ته لګي
د انتظامی لڑخه پا ماسک ناچولو او گرنا جوڑی دو باندی دفع یو سل سلور سل بیخ لگوله شویده خو انتظامی چرواگی وای چه خلق احتیاط نکی بازارون که گرنا گنا دا او خلق پا دیرش میرا منز او تراورا جمعاتون تزیم. دا سیدو شریف پا اسپتال دا کرونا وارد کی کار کون که ڈاکٹر مزر وای چه دا کرونا دا لہر دیر زیاد خطرناک ده.
دا اوس چې کوم لیر راغلی دی دا په ټولو کې خطرناک دی. د دې انفیکټیویټی هم زیاته ده, سپریډ زیات دی, مطلب د یو کس نه زیات ورته خوریږي او نقصان هم زیات دی. د مخکنی په مقابله کې اوس موږ سره فوتګي شرح چې داغه زیاته شوې ده. نو په کار دا ده موږ دپاره چې هغه مخکنی خبرې چې دي بار بار کېږي, احتیاطي تدابیر, احتیاطي تدابیر د فاصله کې اوسېدل, ماسک اچول او ډېر ګیدرنګس چې دي ګڼه ګوره هغې ته تل نه دی پکار, بازارونو ته غیر ضروری تلل بالکل نه دی پکار.
د حکومت د شمیرونو علاوه هم یو شمېر تنان مري او د کور والا وای چې دا کرونا ناروغي نخې پکې وي خو زیات خلک هسپتال ته نه ځي چې د علاج ته کې دوه لګبله په کور کې مړ شي او څه خلک اوس هم وای چې دا مرض نشته. د سیدو شریف هسپتال په کرونا وارډ کې د شل ورځو نه ناروغه حبیب الله وای
او دا خراب کوئی مرض نشتا, مرض بالکل شتا ہفتے دا اللہ یو عذاب دے او زما سلام عورت بچ ہسپتال کو پروتین او دیر جب تکلیف رات رہے.
ڈاکٹران وائی کا خل کو احتیاط ورنکو نو دا مرض با پا دیر زیاد پتیزے خورشی او بے بے قابو کول دیر گرانوی. فیاض ظفر وائس آف امریکا دیوا سوات.
اوریدونکو وایس اف امریکا دی ورډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د خیالي او اتوار په ورځو ټول بندیز یا لاکډاون لګولی دی. د بلوچستان صوبایي حکومت د زیارت او جمعې پر ورځ باندې ټول بندیز یا لاکډاون لګولې. د بلوچستان د سوداګرو د اتحادیې مشر رحیم کاکړ وای د ایالت تاجران له سخت مالی زیان سره مخ دي او حکومت تر اختره پورې د ټول بندیز یا لاکډاون پریکړه وزندوي. په دې اړه نور حال د ډیو رادیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت سرشار کوټه د نندویمه ده چې د کاروبار لوی او واړه مرکزونه او دکانونه بند دي. د حکومت امر دی چې په اونۍ کې به دوی ورځې پنځشنبه او جمعه د ټول ایالت کاروبارونه د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه بند وي. حکومت پریکړه کړې چې یوازې به د ورځنی خوراکي توکو، تنورونو، سبزیو، میوو، د غوښې دوکانونه، پېټرول پمپونه او دواخانې خلاصې وي. د ایالتي حکومت له پریکړې سره سم د شهر ټول کاروباري مرکزونه په اونۍ کې 15 ورځې د سهار له شپږو د مازیګر تر شپږو بجو د خلاصولو اجازه لري. خو د بلوچستان د تجارانو د اتحادیې مشر رحیم کاکړ د حکومت له دې پریکړې خوښ نه دی. وایي د ټول بندیز له امله د ایالت تجاران له سخت مالی زیان سره مخ دي.
تیر کال پربور په تاوان زمو د کوچ د شارغه وسو د بلوچستان په خاص پربور په دغه وسو دا وچ کم دغه روان دي وسو مرته ډیر پرابلم دي. لاک ټون چې یو ورځ وسی ادوی ورځ وسی شارګر سره ډیسټرب کی زمرت سګی راکان دی اگر سر خراب نو وسو زمو د کرولور په تاوان دی وی ورځ روان دي چې یو ورځ د بازار باندې اوی اچا کرول په د ورځ زمرت تاوان زکه زمرت سره تسهیل کی یا ګټکی هغه ټول ولار خراب نو د جمعې د ورځ لا خپل مر مننه نه دی مشکبل کړی دی مړي ور سره کور ازاکارانه تور لیکن په نور ورځ مون نسو سره کول.
د کوټي اوسیدونکو سردار محمد د شهر پر جنا سړک د موبایل چارجر او نور شان خرڅوي. وای تر ټول بندیز لګیدل او اول به د ورځ 2000 روپۍ ګټلی خو اوس یې ګټه 200 روپۍ تر ټیټه سوي.
د لاکډاون درما خدمت شکار بارونه ولا ګرد دنیا خوشاله ولا و سر سړی په پریشانی کې مبتلا دي. هر سړی نفسینا جوړی لري. ما د لاکډاون در مخه 2000 غټلې اوس د 2000 سره غل دي 200 روپۍ ته د کور گزارانه په 200 حساب ورتو ک د سرای کرایه پر حساب ک د ګیس بلان پر حساب ک بجلی پر حساب ک سرکاري تنخواه مژ نه لرو
د صحت د محکمې د 9 اپریل ورځنی ریپورت دی چې په ایالت کې په همدې ورځ 804 نوي د کورونا ټیسټونه کړي چې پکې 168 تنه په کورونا ناروغۍ اخته ثبت شوي. ریپورت وایي چې په بلوچستان ایالت کې د کورونا شره و 12.9 پر تر رسیدلې ده. ایالتي حکومت په ټول ایالت کې لوی او وړې تعلیمي ادارې بندې کړې او د پوهنتون کلنۍ ازموینې تر 15 جون پورې ځنډولې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نن د جمعې ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځو شپه په منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکراتي استازو سره لیدل کړي. پاکستان کې د کورونا په ناروغۍ تیر یو شواروس کې بیا 101 کسان مړ شوي او 5012 کسان نور په دې رنز اخته شوي. او د محافظه کار يهوديانو په مذهبي دستور کې د الغاو تلغاو په سبب د رائټر خبري اداره وایي د مړو شمیره 44 رسیدلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم دا لوی زیان ګرځولې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکراتي استازو سره لیدل کاته کړی دي. دا په استنبول کې د افغان سولې په اړه نړیوال کانفرنس باندې د ورستو لومړی ځل دی چې هاغلی خلیلزاد قطر کې له یادو مذاکراتي ډلو سره ناشته کړي. د افغانستان د حکومت مذاکراتي ډلې نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د افغان د سولې بهیر اړوند او ورستو پرمختګونو په اړه باندې خبري کړي. زلمی خلیل زاد په دغه لیدنه کې د افغان سولې بهیر د ګړندی کولو په اړه د امریکا د اقداماتو ډاډ ورکړي او زیاته کړي دا چې امریکا به د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد قطر ته د سفر په وخت د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دي. په قطر کې د طالبانو وایان محمد نعیم ویلي چې دواړو لورو د افغانستان اوسنی وضعیت ارزولی او د افغان سولې اوسنی بهیر په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. خپل زلمی خلیل زاد په قطر کې د یادو لیدنو په اړه باندې څه نه دی ویلي. زلمی خلیل زاد پر داسې مهال په قطر کې د افغانستان حکومت او طالبانو له مذاکراتي استادو سره ګوري چې د یادو مذاکراتو پرانستلو بیا تر دا مهاله پکې د کوم ښکاره پرمختګ خبره نه ده ورکړې شوې او د افغان سولې په اړه د استنبول ناسته چې د رواني میاشتې په 14مه نیټه کې دونکو هم ځنډول شوې ده. پاکستان کې د کورونا په ناروغۍ تیر یو شواروس کې یو ځل بیا یو څل یو دیرش کسان مړ شوي او 15,000 یو څل 12 کسان نور هم په دې وایرس باندې اخته شوي دي. د پاکستان د پلان جوړونکو مرکز وزیر په اولس غږ کړی دی چې راتلونکي څو اونۍ به د کورونا په حواله له خطر څخه ډکې وي ځکه د خلک د دې وایرس نه ځان ساتلو لپاره په احتیاطي سپارښتنو عمل وکړي. پاکستان کې د کورونا د څار دولتي مرکز ان سی او سی په خپلو تازه شمیرو کې ویلی چې هیواد کې د کورونا د نوو پیښو رامنځته کېدو سره د کورونا د ناروغانو شمیره 300,000 او 40,320 ته رسیدلې او تر اوسه په دې وایرس 10,311 کسان مړه شوي دي. د کورونا د سار مرکز مشر او د پلان جوړولو مرکزي وزیر اسد عمر د جمعې په ورځ په ټویټر لیکلی چې په کورونا اخته ناروغانو کې د 15,318 تنانو روغتیايي وضعیت اندېښنې وړ دی او دا ټول ناروغان اکسیجن ته پراته دي. هغه ویلی سخت کال چې څومره په کورونا اخته ناروغان اکسیجن ته پریوتی د تیر کال د جون د میاشتې په پرتله د هغوی شمیره 50% زیاته ده. هغه ویلی راتلونکي څو اونۍ به د کورونا په حواله خطرناکې وي ځکه نو خلکو ته پکار ده چې دې وایرس نه د ځان ساتلو په غرض په شو سپارښتنو باندې عمل وکړي. څېړونکي وایي د سرکاري شمیرو نه پرته په لکونو داسې کسان پاکستان کې شته چې هغوی په کورونا وایرس اخته دي یا یې دا ناروغي تیره کړې خو تر اوسه د دغو کسانو ټیسټونه نه دي شوي نو ځکه د سرکاري شمیرو نه بهر پاتې دي. د فریډم نتورک ادارې د پاکستان دننه د صحافتي ازادۍ په اړه باندې خپل راپور کې ویلي چې د میډیا او صحافیانو د زبرونو په پیښو کې انتهایی زیاتوالی راغلی دی. د کال 2021 کلیز راپور کې دوی وایي چې له دغې سبب د اولس د اظهار ازادي او معلوماتو ترسایي زیاته اغیزمنه شوې ده. فریډم نتورک وایي چې لک تر لګ یو څل اته څلوېخت حملې د میډیا او د دې سره تړلو تنانو پر ضد د کال 2020 مئی میاشتې نه تر اپریل 2021 پورې مخې ته راغلي دي. راپور وایي چې د کال 2019 او شلم په میانځه موده کې دغه شمیره یو نوی وه کوم چې اوس 40% پکې اضافه راغلی. دا په داسې حال چې د صحافتي ازادۍ نړیواله ورځ د راتلونکي ګل په ورځ باندې منځل کیږي. پاکستان کې په ځینې موضوعګانو صحافیانو ته لیکل ګران شوي او اکثره دغه باندې دوی ته دړکې ورکول کیږي او یا په هدفي وجنو کې وجل کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره موده وړاندې ویلی وو چې هیواد کې یې صحافیانو ته دومره ازادي ده چې دومره کوم اروپایی هیواد کې هم نشته. د پاکستان د فوز د کنټرول لاندې د کورونو د شرکت ډیفنس هاوسینګ اتارټي د لاهور های کورټ د جج محمد قاسم خان نه غوښتلی چې خپل هغه وینا واپس واخلي چې وای فوز هیواد کې په زور ازمکې نیون کې جوړ شوی. جج محمد قاسم خان د شروع په ورځ په لاهور های کورټ کې د یوې مقدمه اوریدنه کوله چې پکې درې تنانو د عدالت نه غوښتنه کړې وه چې پوز دې د دوی په قانوني توګه جایداد نه لاس واخلي. په اوریدنه کې جج محمد قاسم خان په دغه ځمکه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي په ناجایز قبضه باندې نیو کې وکړي او وی ویل چې دا سیخکاری لکه چې پوز هیواد کې په زور د خلکو نه د ځمکو قبضه کوونکې جوړ شوې ده. د زیاته کړل چې د لاهور های کورټ په ملکیت کې 50 کنال ځمکه هم پوز قبضه کړې ده او د عدالت رجسٹر ته به امر کوي چې د پوز مشر ته په دې اړه باندې خط ولیکي. په دې اړه نن تازه اوریدنه کې جج قاسم خان ویلي څوک دې هم د چا ځمکې نه قبضه کوي ګنې دا به د ترخګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف نه هم لوی ستونزه راپورته کړي. د محافظه کار يهوديانو په مذهبي دستوره کې د لغاو تلغاو په سبب د رایټر خبري اداره وایي چې د ملو شمیره 40 اختر رسیدلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم د لوی زیان ګرځولې ده. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې يهوديان د دویمې صدۍ ربیع مذهبي مشر شیمان بار یوچای په یاد کې ګلیلی مزار باندې د شپې عبادت لپاره غونډه شوې وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. وایس اف امریکا دی ریډیو دی په اسرائیل کې د يهودانو په یو مذهبي د سوره کې د الغاو تلغاو یا ټیل ناټیل جوړېدو لقبله سلور سلوي کسان مړ شوي او د سلو نه زیات جو بندي. د اسرائیل وزیر اعظم دغه لوی ځاني زیان ګرځولې دي. دغه پیښې نور تفصيل د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د محافظه کار يهوديانو په مذهبي دستوره کې دلغاو تلغاو په سبب د رائټر خبري اداره وایي چې د ملوش میرت څلور څلوېخ تر رسیدلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا لوی زیان ګرځولې ده. د پیغه هغه وخت رامنځته شو کله چې يهوديان د دویمې پیړۍ ربي یا مذهبي مشر شمعون بار یوچای په یاد کې ګلیلی مزار باندې د شپې ورونه بلول او عبادت لاره غون شي وو. د کلیزې د دستوره کې اني شاهدان وایي چې په یو تنګ لار کې د پولیسو لخوا د کورونا سپارښتنو د اعلانونو پروا کولو بغیر ځنې خلکو تک کاوه او د غنی غونی په وخت ټیل ناټیل جوړ شو. د هلیکاپټرو په لار جوبل تنان ځای روختونونو ته د اسرائیل په شمالي برخه کې رسول شوې دي. د اسرائیل پوز لقوله د امبولانس چارواکو ویل دي چې طبي عمله او د ژغورنې کارکونکو یې سیمه ته استولې دي. د طبي عملي کارکونکو وایي چې نږدې 150 کسان په دې پیخه کې جوبل شوې هم دي. د چینل 12 ټي وي وای چې د ملوش میرت څلويخ دا او پکې ماشومان هم اني شاهدان وای شامل دي. یو اني شاهد شلامو کډز رائټرز خبري ادارې ته وای چې دوی انتظار کاوه خپل ملګرو ته او غوښتل چې د نن غړه او نورو رسمونو لپاره ورشي چې ناساپي د ژغورنې عملی طبي کارکونکو منډي جوړ کړي. امبولانس تلی راتلی او د هم بهر راوته. د دستوره کې د خزو او سړو لپاره بیل بیل ځایونه وی او کوم ځای کې چې د پیخه رامسته شوی دا د سړو په ځای کې شوی دا. په ویډیوګانو کې پټولنیز رسنیو خودل شوی چې محافظه کار يهوديان د اوس په نشلیدلو صادرو باندې منډي وخی او ځانونه د پیخه د ځای نه وباسي او مړی په تنګ لار کې په قلعی کې انغختل پراته دي. یو بل عبادت گزار یتزاک چینل فیلد توای چې دوی فکر کاوه چرته بم یا بل کوم شکمن اسیس په حواله باندې د خبرتیا کوم اعلان وشه، خو چا هم دا فکر نه کاوه چې ګنې دا کومه بده پیښه به شوي وي. دی وای چې خوشحالي په غم بدله شوه او رڼا تور تیار شوه. د ژغورنې عملی د پیښې ځای پاکړې دي او په ویډیوګانو کې ځینې تنان په جړه لیدل کیږي چې نږدې خپلوان یې لمینځه په پیخه کې بایللې دي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په ټویټر د لوی تباهي ګرځولې ده او وایي تمامو ژوبلو د صحتیابۍ لپاره به دعا کوي. د کورونا ناروغي تیر کال شروع کېدو را په دې خوا دا په اسرائیل کې تر ټولو لویه غونډه وه. دا دستوره د تیر کال نه د کورونا له کبله تړل شوې وه، خو د اسرائیل حکومت لخوا د ټولې آبادۍ 45% خلکو ته واکسین ورکړی شوی نو ځکه په لاکډاون کې لږ نرمي راوستل شوې او دا غونډه ترسره شوه.
وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د میډیا د سار غیر سرکاري اداري فریډم نت ورک د پاکستان دننه د میډیا ازادۍ په صورتحال په خپل رپورت کې ویلي په هیابات کې د میډیا او صحافیانو د ویرولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. رپورت وایي دا په پاکستان کې د صحافت او د اظهار په ازادۍ اوږدمهاله اثرات غورځولی شي. رپورت کې راغلی چې د مئی د کال 2020 نه تر اپریل کال 2021 پورې د صحافیانو په ضد 8 مقدمه درج شوی او هم د موده کې شپږ خبريالان وجل شوی هم دي. د پاکستان حکومت د دې رپورت سرګندونو ته لا جواب نه دی ویلې، خو د اطلاعاتو لپاره نوی ټاکل شوی د مملکت وزیر فرخ حبیب وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اظهار د ازادۍ په ضد کم منفي عزائم نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ډیورډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د فریډم نتورک د ریپورت تر مخه د مئی 2020 نه تر اپریل 2021 پورې د یو کال موده کې په صحافیانو باندې بریدونو او د اظهار د ازادۍ د سرغړونو لک تر لګه 1340 پیښ ریکارډ کړی شوی چې د تیر کال په مقابله کې 40% اضافه ښایي. تیر کال د شمیره یو نوی ریکارډ کړی شوی و. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د صحافیانو لپاره اوس بلوچستان او پخوانی قبایلی علاقې خطرناک سیمې نه دي پاتې، بلکې د غزې اوس سرخار اسلام آباد نیولې چرته چې د صحافیانو د حقونو د سرغړونو 40% پیښې مخې ته راغلي دي. یعنی د صحافیانو پر ضد شوو 1340 پیښو کې یوازې 50 پیښې په پایتخت اسلام آباد کې ریکارډ کړي شوې دي. په دې ریپورت کې دا څرګندونه هم شوې چې ښکارا او پټ لاسونه د صحافیانو پر ضد رایوځي شوې دي او د هغوی خلاف د فشار بیلابیلې حربې ازمایلې کېږي چې پکې د خبریالانو تختول، حراست کې اغستل او هغوی ته دړکې ورکول شامل دي. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې په صحافیانو باندې د کار لپاره ځمکه را تنګ کړی شوې ده چې لکه بلې د اولسي مفادو صحافت ختمیږي. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي چې دا ریپورت په خپل لوزونو د عمل کولو په معاملہ کې د حکومت او د پاکستان د ریاست مجموعي ناکامي په ګوته کوي. هغه وایي د صحافیانو پر ضد د ریکارډ اوښتو مقدمو درج کېدل د هغوی پر ضد تر ټولو لوی خطر په ګوته کوي.
تیر کال 40% زیات بلوچستانو خلاف واقعات شوي، کما چې موږ دپاره ډېر د فکر مند خبره ده. دویم دا چې د بلوچستانو خلاف اوس کیسونه جوړېږي، قانوني کیسونه جوړېږي. مقصد یې دا نه دی چې سزا دې ورکړي، مقصد یې دا دی چې ستړی کړي او مجبور یې کړي چې د خپل آزاد ژورنالیزم کولونه په شا شي. بل دا چې وژنې هم شوي دي، شپږ بلوچستان وژلي شوي دي په دغه وخت کې چې کوم وخت پر روند دی رپورٹ کې ډیټا استعمال شوی ده.
د پاکستان حکومت د فریډم نتورک د رپورٹ تک مبرګون لا نه دی خودلې. حکومت بو د اطلاعاتو لپاره د ټاکل شوی نوې د مملکت وزیر فاروق حبیب د خپل لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د میډیا د ازادۍ په حواله کم منفي عزایم نه لري. لدی مخکې د صحافیانو د تحفظ او د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر دولتي نړیواله ادارې رپورټرز وداوت بارډر د کال 2021 په رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ صورتحال هم هغه سي اندېښمن دي او د نړۍ د 200 هیوادونو په فهرست کې پاکستان د تیر کال په سیر سک کال هم په 1540 نمبر ولاړ دی. اسلام آباد کې آزاد خبریال اسدری تور چې په خپل هم د الکترونیکی جرمونو د قانون لاندې د یوې مقدمه سره مخ پاتې شوی دی. وایس اف امریکا ډیو سره خپل خبرو کې وایي اسلام آباد کې په دې وروستو کې درې صحافیان وخلی شوي، اغوا شوي او په ډزو جوبل کړی شوي دي. هغه وایي د د صحافیانو د يرولو لپاره اکثر هغوی ته د دړکو پیغامونه ورکړي کیږي او د ته پخپل هم دغه سی یو پیغام ورکړي شوی دی.
لیکن شوګر کوټډ ہوتی ہے اور آپ کو بتا دی جاتا کہ عید کے بعد آپ کے خلاف کچھ ہوگا، آپ محتاط ہو جائیں، چھوڑ دیں بولنا.
هغه وای دغه دړکه په خوګو کې د زهرو په مثال دی او ورته ویل شوی چې د اختر نفس باید چې محتاط اوسی. د فریډم نتورک په دې رپورت کې ویل شوی چې د اسلام آباد په ګډون ټول هیواد اوس د صحافیانو لپاره محفوظ ځای نه دی پاتې. د صحافیانو پر ضد هر ځای حمله کیږي او د بده مرغه په دې کې ریاست او د هغه کارمندان د صحافیانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ په هیڅ مخ ته راغلي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
د لاهور د های کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس قاسم علي خان د پاکستان فوج ته د زمکو قبضه کولو لوی ګروپ یا ډله ویلو د خپل خبري دفاع کړې ده او د ډي ایچ ای وکیل لخوا فوج مخالفه سرګندونه بیرته اخیستلو خواسته رد کړې ده. حکومت مخالفه سیاست مداران د چیف جسټس نیوکه په ځای بولی او وایي پوز ملکی سیاست کې برخه اخلي او کاروبارونه کوي نو بیا دې دغه سنیوکو ته هم تیار وسی. دوی د فوز استوګنې ادارې ډي ایچ ای په شفافیت هم سوالونه پورته کوي او تور لګوي د فوز دغه ماته ته اداره پلاتونو ورکولو کې د سیویلین خلکو سره توپیری چلن ساتي خو فوز اکثر دغه ډول تورونه ردوي. د وایس اف امریکا دیوه خبريال پیر ولایت چا په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د لاهور درې ځای وګړو لخوا د ډي ایچ ای په ضد د ځمکې او قبضې په حق له د کیس اوریدنې په محل د های کورټ مشر قاضي قاسم خان ویلو د پاکستان فوج لوی قبضه ګروپ جوړ شوی دی. د چیف جسټس په خبره تر دې چې د فوج د استوګنې ادارې ډي ایچ ای د های کورټ 50 کنا لزمکه هم نیولې ده. د تیر زیارت یا پنځشنبه پورز عدالتی کاروائی پا محل دا ڈی ایچ اے وکیل ویلو پا دے معاملہ فوس کی اندیخنے لرلی شی زکا مشر قاضی دی ڈی ایچ اے پا سر دا فوس پا حق لخپل سرگندوں نے ختمی کری مشر قاضی تکرار کرے کہ فوس دا ڈی ایچ اے پا اڑا راپورتا کی دن کی تحفظات لرے نکلل نو دا دا نڈیوال ادارے ایف اے ٹی ایف نہم یولوی لانجا جوڑی دلی شی چیف جسٹس قاسم علی خان زیادہ کرے دا پاکستان اولس دا سیاچین کشمیر او دا ملک پا نور پولو باندے دا دفاع لپارا پراتا دا فوز دا زوانانو درناوی کوی خورا سی نشی کی دلی چی دا فوز حاضر سرویس یا ریٹائر جرنیلانو مشرع لاند ادارو غیر قانونی کارونو باندے خلق سترگی پٹی کری وطل قانون پوہا دا سپریم کورٹ بار پخوانے صدر او حکومت مخالف جمعیت علماء اسلام فیڈل دا سینیٹ غلے کامران مرتضی دا لاہور ہائی کورٹ مشر قاضی اندیخنے پزے بولی
کاروبار کی یا سیاست کی بیا تنقید کیجیے اداروں باندھ نو کاروبار دی پریز دی سیاست دی پریز دی تنقید نہ کیجیے دیا خو غیر مناسب خبر ادا چیت تاسو کاروبار ہم کہے سیاست ہم کہے دا چی کم وقت تنقید کیجیے آگا ٹائم چتنا اعتراض راضی وکیل ہم اعتراض کی دے خل دا اداروں سرا متعلق دے دے ہم اعتراض کی تو ہم چی مطلب تک دا دارے چی دی کاروبار پریش دی اور سیاست پریش دی بیا بخل کی عزت کی بیا تنقید نہ کی
بل مخالف و پیپلز گند سینٹ پخوانے غڑ فرحت اللہ بابر آغا پاکستانیانو کے شامل دے چی دا فوز کاروباری معاملات و فوزی جرنیلانو تا ملاویدون کی مراعات و باند سوال نرا پورتا کوی آغا ٹویٹ کردے دے چی ڈی ایچ اے دا فوز یو کور کمانڈر لاندے کار کوی نو بیا دا سنگ ممکن دا چی دا ادارے دا کلو اڑو پا سرب فوز نرا کا گلی کی گی وی او اے ڈیو سر خبرو کی فرحت اللہ بابر ویلی دا ڈی ایچ اے معاملات خود پارلیمان نہم پٹ ساتلی شی آغا پا ڈی ایچ اے باندے دا پلاتونو پا ویش کی دا حیوات سیویلین عبادے سر دا توپیری چلن ساتلو تور ہم لگوی
درخواست سر پانا زمانہ کی پیزے زر فیس پا آغا پیزے زر فیس پا بے واپس کی دو بنا نو پا تول لگی دا دلا چی دا سیبل ٹول دا گری ایک نو پارے تر بائیس پور دا ٹول سیبل کوٹا چی کم آغا تین فیساد پا دری فیساد او چی نو بتا پوسو کو نو پا تول لگی دلا چی حاضر سرنس فوجی تلس کالا پس با آغا تا یو پلات ملا لی یو بیش کالا نو کرے نپس دویم پلات او مختلف کلونه چې ګلاغ سرویس وکړي نو هغه ته څلور پلاټه پورې په دې کې ملاوي دی شو دا خو چې تاسو په یو فوجي افسر ته څلور وړه پلاټه پورې تاسو ورکوئ نو دا کم انصاف دی
دا وخت دا پاکستان په بیلابیلو خارونو کې ڈی ایچ ای لس لوی استوګنی جوړې کړې دي تیر کال دسمبر میاشت کې بلوچستان های کورټ د ڈی ایچ ای د قانون ځنی شکونه د ملکی دستور په ضد ګرځولې وو عدالت صوبایي حکومت لخوا ڈی ایچ ای ته د ځمکو اغستو اختیار هم غیر قانوني ګرځولې وو خو بیا سخ کال د مارچ میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان های کورټ دغه امر ځنډولې وو او ڈی ایچ ای ته بلوچستان کې خپل کار جاری ساتلو اجازت ورکڑے ہو پھر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
ادرمن اور دن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو توجہ دا پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن دفتر نا جاری شو شمیرو ترمخا دا سڑو او میرمنو دا اٹھنو دا رجسٹریشن یا اندراج پر شرکی دا مارچ دا میاش تیرا پا دیخوا دا حیوات پا کچا خواوشا دو فیصدی کمی راغلی دی شمیری خواهی چی دی نولان دی دا سڑو او میرمنو دا اوٹونو پا اندیراج کی دا غطاو پیر دو لس اشاریه او دیر شو کمچه وس لس اشاریه سلور تا راتیت شوه دی کارپوهان وای دا میرمنو دا اوٹونو پا اندیراج کی لوی خندان دا خزو پا اړه معاشرتی چلن دا سیمائیز رسم و رواج او دا شناختی کارد جوڑولو مشکل طریقه کار دی پدیڑا نور تفصیل دڑی وڑی خبریال عبدالرزاق په خپل رپورٹ کې وړاندې کړي
پدې حق لا په اسلام آباد کې میش د سیاسي او جمهوریت چارو ماهر قریش خټک وی ویډوت ویل چې په ټولنه کې میرمنو ته هغه قانوني او بشري حقونه نه دي ورکړل شوی کم چې پکار دي او دغه وجه ده چې زیاتره میرمنې د شناختی کارت جوړولو او پټاکنو کې خپل رائے ورکولو نه محروم دي
کومي شناختی کارت دا غیر ضرورت شي سړی ګڼي چې هغوی ته زیات دي ځکه چې هغوی معاش کې او په نورو کیسو کې انوال یو ښځو ته دا ګڼي چې دوی ته ضرورت نشته نو په ډېرو علاقو کې د ښځو سره سین ای سي چې دی هغه رجسټریشن هم نشته دی دویم د کوم مذهبي او کلتوري چې کومې مسلې دي په هغې کې دا چې د ښځې ځای چې دی دا کور دی او په کار ده چې دوی د ملک سیاست نه او د معاشرې د نورو رغنه لرې وساتلی شي هغه هم پکې دی
نوموړي زیاته کړه چې ترکمه د شناختی کارت جوړولو په قانون کې بدلون نوی راوستل شوی او د ماشومانو د پیدایش په وخت د هغې د رجستریشن عمل نوی اسان کړی شوی، نو د میرمنو او سړو ترمنځ د اوټونو د اندراج د غشره کې به فرق ضرور مخې ته راځي.
پیدائش چې کوم د برث رجسٹریشن وي هغه یونین کونسل ورکی، په هغه یونین کونسل په سرټیفیکیټ باندې به لاړ شي چې د نادرې نه فارم بی حاصلېږي. بیا چې فارم بی ملاوم چې دغه مطلب دا نه چې دا تبه شناختی کارت ملاویږي، اتلس کاله پس چې بیا هغه کس چې وي او د نادرې سره به چې ځان رجسټر کړي نو بیا به د شناختی کارت ملاویږي. د برث رجسٹریشن نظام چې دی دا د نیشنل ډیټا بیس چې کوم د نادرې سره رجسٹر لینکول پکار دي، او د نادرا ارډیننس 2001 چې دی د دې یو کمپرهنسیو ریویو پکار دا پاره کې چې دی امندمنټس پکار دی.
د رسنو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې رجسٹرډ اوټرانو تعداد سکم 40 ملیون دی چې پکې خواوشه 8.1 ملیون مېرمن شامل دي، او د سړو او ښځو اوټرانو ترمنځ گیپ یا فرق نږدې 2.6 ملیون ریکارډ شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن د دفتر ویاند سہیل خان وی ویل چې د وټونو د اندراج په اړه په 15 ضلعو کې د لواندې سروې ترسره شوی او ځینو نورو کې دا مهال روانه ده.
زمون خاص خبر ادا ده چې کوم ایریا کې د دفتر لري دی او هغه بلاکونو کې د زنانو د ووټ د رجستریشن ضروري دی. هغه لپاره چې کوم شناختی کارت جوړول اول مرحله ده، د هغه لپاره د الیکشن کمیشن د نادرا سره چې کوم ایس او پی ده د هغه پرنا کې نادرا باوند چې التبا ایم آر وی چې کوم دی موبایل رجستریشن ویل هغه به لیږي، او د هغه پرنا کې په دور ستپ باندې د زنانو شناختی کارتونه جوړول شي.
د مطبوعاتو تر مخه په صوبه پنجاب کې د سړو 55% او د میرمنو 45% اوټونه رجسٹرډ شوي دي، او د رجسٹرډ اوټرانو ترمنځ فرق 6.8 ملیون ریکارډ شوی دی. په سند صوبه کې دغه فرق یا گیپ 2.55 ملیون مخه تر راغلی دی، او هم دغه شان په بلوچستان صوبه کې د سړو اوټرانو شره 3.8% او د میرمنو 43% ریکارډ شوی ده. په نورو صوبو کې د میرمنو او سړو وټرانو ترمنځ د غږی پیا فرق ختمولو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن سګامونه اخلي. په دې اړه مو د ادارې چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړو، خو د مصروفیات له عملی خبرې و نکړې شوې. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
بین الاقوامی ترقی د پاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ د مارچ په نیمه کې اعلان کړی دی چې په نورختی د نایجیریا کې د روانو الوګلو د لاسا د ډسپړلو خلکو د کرمو سمولو د پاره به د 1.4 ملیون ډالرو د مالیت د انساني خواخوږی امداد ورسی. دې سره به په کال 2020 او په کال 2021 کې نایجیریا ته د امریکای له طرفه د انساني خواخوږی د ورکیدونکو امداد مالیت 515 ملیون ډالرو نه سیوا شي. امریکای د رواني جګړې د لاسا د ځپلو خلکو د امداد پخه اراده کړې ده، او د نایجیریا خلکو ته به اهم امداد جاری ساتي. امریکای د خپلو اتحادیانو او د نورو امداد ورکونکو ملکونو له طرفه هم د نایجیریا لاچاره خلکو او د دوی قربانو ته په ورکیدونکو امداد خوشحالي ښکاره کړې ده. لس کاله اوشو چې د نایجیریا په اداماوا، بورنو او یوبه صوبو کې د بوکو حرام او د دولت اسلامیه د حملو د لاسه خلک تار په تار شوي دي. دا زیاتره کلیوالي سیمې دي، او دغلته د خلکو گزران په کار کروند دي. د بار بار شر فساد راپورته کېدو د لاسه د خلکو د زمیدارۍ عمل تالا ترغه شوی دی، او د کال 2014 نه دغو علاقو کې د خوراک د کمی بدترین حالات راپیدا شوي دي. د جنگ و جدل او د بلوګو تندو د لاسا تقریبا 23 لکه خلکو خپل کورونه پریخو دي. ځینو خلکو په گاونډي ملکونو کې پناه اخیستی ده، خو زیاتره خلک په قطبین مرختی د نایجیریا کې په کیمپونو کې پراته دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې دا وخت د اداماوا، بورنو او د یوبی صوبو او بو اتیا لکه خلک د انساني خواخوږی د امداد اجتمن دي. پدوی کی سلور شپیتو لکو خلکو تا د سرونو بچکولو د امداد فوری اجت دے. بل طرف تا د وسله بند گوندونو د حملو د لاسه دغلتا د وړاندې نه خراب حالات نور کرکیچن شوی دی او جنگ زپلو سیمو تا د امدادی سامان پر رسولو کې ډیر خندان راولار شوی دی. په فروری او مارچ کې ترهګر ډلو په سرکاري زینو د بې کوره خلکو په کیمپونو او د انساني خواخوږی د سامان په زینو یو شمیر حملې کړي دي. دې سره نور زیات خلک در په در شوي دي او په امدادي کارونو کې لوی رکاوټونه راپورته کړي دي. خو په دې سختو حالاتو کې هم امریکې او د امریکې ملګرو ملکونو قطبین مرختیځه نایجیریا کې اجتمندو خلکو ته د ضروري امداد رسولو عمل جاری ساتلی دی. په مارچ کې د یو سل سلور ملیون ډالرو د اعلان شوی امداد په برکت به د خوراک د طاقتور غذایی سامان د سکلو د اوبو د دارو درملو او د سر پټولو د سامان غوندې امدادي شیان خلکو ته ورکیدل ممکن شي. په دې مالی امداد به د صحت او ظفای حالات هم خکړی شي. کمزور خلکو له وپې د سر پټولو د زینو بندوبستونه وکړی شي او د انساني خواخوږی په امدادي کارونو کې د پیوستون راوستو عمل به پې خکړی شي. کم چې د فوري نوعیت اجتمندو خلکو له د امداد رسولو دپاره شروع کړی شوی دی. امریکې د نایجیریا د جګړې په سیمو کې د ځپلې شوو خلکو د امداد پوخ نیت کړی دی او دا چې د نایجیریا خلکو ته به امداد جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.